السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کو. د ایران پلازمینې تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې نن سهار وختي دوشنبه د چنګاښ دویمه د خطر زنګ او د چاودنو غږونه اورېدل شوي. د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا د نور نیوز په حواله ویلي چې اسرائیل نن د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین په نوم پوځي تاسیسات هدف ګرځولي دي. تر اوسه په دغو بریدونو کې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایران سپاهی پاسداران ته نږدې فارس خبری اژانس په کرج او د غراس کرمانشاه او ځینو نورو ځایونو کې د چاودنو راپورونه ورکړي دي. امریکا پرون سهار وختي د ایران پر نتانز، فوردو او اصفهان اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل او ولسمشر ډونالد ټرمپ دا بریدونه بریالي وبلل. تر دغو بریدونو وروسته پرون یک شنبه ایران پر اسرائیل شاوخوا دیرش توغندي او توغول چې د چارواکو په خبره یو وشتنه پکې ټپیان شوې دي. په متحده ایالاتونو کې د ایران د بشري حقونو یو بنسټ وایي پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 950 تنه وژل شوي او 3450 نور ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دغه بنسټ د راپور پر اساس چې نن دوشنبه د چنګاښ په دوهمه یې خپور کړی لیکلي چې وژل شوو کې 215 امنیتي ځواکونه او 380 ملکیان شامل دي. د څه باندې 300 نور وژل شوو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. د ایران د عام روغتیا وزارت بیا د شنبې په ورځ ویلي و چې د اسرائیل بریدونو کې شاوخوا 400 تنه وژل شوي او 3650 نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل لوري ته بیا په رسمي ډول یوازې د 24 کسانو د وژلو راپور ورکړل شوی او سلګونه نور ټپیان شوي دي. نن دوشنبه په نړۍ کې د تیلو بیا پورته شوې ده. دا وروسته تر دې چې امریکا د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل او د انرژۍ په بازار کې د ګډوډۍ اندېښنې زیاتې کړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې نن دوشنبه د برانډ تیلو بایا او د امریکا د خامو تیلو د اصلي شاخص بایا څه باندې 4% لوړه شوه چې دا له تیرې جنوري میاشتې راهیسې تر ټولو لوړه بایا ده. لږ وروسته بیا دغه بایا بدله شوه او لوړ شوی نرخ شاوخوا 2% ته راښکته شو. د ایم یو ایف جی بانک اقتصاد پوهانو ویلي ممکن د هرې بشکې بایا $10 زیاته شي. ایران د نړۍ د تیرو نو هم لوی تولیدونکی هیواد دی او په ورځ کې 3.3 میلیونه بشکې تیل تولیدوي. او د طالبانو حکومت د افغانستان د ودې لپاره یو اقتصادي تګلاره تایید کړې ده. د پانګونې جذب، د کورنیو تولیداتو او صادراتو زیاتول، د کاري فرصتونو زیاتول او د بیوزلي کمول د دې تګلارې اساسي برخې ګڼل شوې دي. معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت دغه تګلارې د عملي کولو لپاره څه ډول عملي ګامونه اخلي. باختر اجانس ویلي چې دغه تګلاره د طالبانو د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون لخوا جوړه شوې ده. وخت د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمې شوې چې له کبله یې اقتصادي وضعیت نازک، بیکاري زیاته او د بیوزلۍ کچه پراخه شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان د نفوس له نیمایي ډېره برخه د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په نږدې نیم ساعت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ایران کې د رژیم د بدلون پر احتمال خبرې کړي. خبرونه کې جزئیات درکوو. د طالبانو حکومت پر ایران د امریکا برید غندلی. د چارو کتونکو وایي
له سیاسي او ستراتیژیک اړخه زه فکر کوم چې بالاخره هیوادونه خپلې ګټې په نظر کې نیسي.
له پاکستان را ایستل شوی افغان نجونې وایي د زده کړو هیلې نیمګړې پاتې دي.
زه په پاکستان کې په نام صنف کې مې درس ویلې خو دلته هم جنکیان لپاره مکتبونه نشته دي. زه ډېره خفه یم چې دلته به د ماینده بس اوسي.
پکتیا کې د اوبو د شپږو پروژو کارونه پیل شوي.
دا استنادی دیوالونه دی، درې دانه او درې د وګکنلونه دی، یو دانه سربند. چاره به په سګانی کال کې انشاء الله د ټول پروژو بشپړ کړي.
نو راپورونه هم شته. هله دا ملتیام
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی پایل هم کوو د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له وروستیو جزئیاتو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د ایران پلازمینه تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې نن سهار وختي د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي او د خطر زنګ هم وهل شوی دی. تر اوسه د اسرائیل لخوا په نننیو بریدونو کې د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی، خو ځینو رسنیو ویلي چې اسرائیل نن د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین په نوم پوځي تاسیسات هدف ګرځولي دي. بلورته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ایران کې د رژیم د بدلون پر احتمال خبرې کړي. هغه پر خپل ټولنیزه پاڼه سوشل تروت لیکلي، د رژیم بدلون اصطلاح کارول په سیاسي لحاظ سم نه دي، خو که اوسنی ایرانی رژیم نشي کولای چې ایران ته عظمت یا لوړوالی بیرته راولي، نو ولې د رژیم بدلون یاد نشي. هغه په یو بل پوسټ کې لیکلي، د ایران د اټومي تاسیساتو زیان ډیر ګڼل کیږي، بریدونه سخت او دقیق وو او زموږ پوځ لوی مهارت وښود. هغه په سوشل تروت د یوې بی دوا بم غورځون کې الوتکه د ښکته کېدو ویډیو هم خپره کړې او زیاته کړې ده چې د بی دوا پیلوټان چې د ایران د اټومي تاسیساتو په بمباری کې برخه اخیستې وه، بیرته د میزوري په هوایی اډه کې په خوندي ډول ښکته شوي. ډونالد ټرمپ د یکشنبه په سهار اعلان وکړ چې د امریکا په بریدونو کې د ایران اټومي تاسیسات په بشپړ ډول ویجاړ شوي. هغه ګواښ وکړ چې که ایران ژر تر ژره سولې ته حاضر نشي، نور هدفونه به هم په نښه کړي. بلورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په استانبول کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ډیپلوماسۍ دروازه باید تل خلاصه وي، خو اوس داسې نه ده. هغه زیاته کړه چې ایران تر برید لاندې دی او تر هغه چې اړتیا وي د ځان دفاع حق به وکاروي، خو ویې ویل چې هغه نشي کولی څرګنده کړي چې ایران به د امریکا د بریدونو په ځواب کې څه وکړي. د ایران دولتي رسنیو وروسته راپور ورکړ چې عراقچی مسکو ته رسیدلی چې نن دوشنبه د ولادیمیر پوتین په ګډون یو شمیر روسي چارواکو سره پر وروستي وضعیت خبرې وکړي. عراقچی مسکو ته تر رسیدو د مخه وویل، روسیا زموږ ملګری ده او موږ تل مشوره کوو. په ورته وخت کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د هغه هیواد د ایران د اټومي او توغندیو ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره د خپل هدف بشپړولو ته ډیر نږدې دی. پر ایران باندې د امریکا برید او د اسرائیلو او ایران لخوا په یو بل باندې دوامدار بریدونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونیو غونډې موضوع هم و. په غونډه کې د امریکا استازي د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا د پوځي بریدونو دفاع وکړه او ویل بلاخره هغه وخت را رسیدلی چې امریکا د خپل متحدینو اتباعو او ګټو په دفاع کې په قاطعانه توګه عمل وکړي. ډوروټی شیا ایران ته د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ او زیاتې کړه، د څلوېښتو کلونو راهیسې د ایران حکومت د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړي او د خپلو ګاونډیانو متحدو ایالتونو او ټولې نړۍ د سولې او امنیت لپاره یې دوامداره ګواښ رامنځته کړی. هغې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د خپل اصلي ماموریت له مخې د ایران له رژیم څخه وغواړي چې د اسرائیلو د ویجاړولو لپاره خپله 30 کلنه هڅه پای ته ورسوي. خو د ایران استازي امیر سعید ایروانی د امریکا او اسرائیلو تیری کوونکي اقدامات غندلي او ویلي دي چې د ایران د متناسب غبرګون وخت ماهیت او اندازه به د ایران وسلوالو ځواکونو لخوا ټاکل کیږي. هغه په متحده ایالاتونو تور ولګو چې یو ځل بیا یې په بې پروايي سره د نتنیاهو د ساتنې لپاره خپل امنیت قرباني کړی. د امنیت شورا په غونډه کې د چین، روسیې او پاکستان په ګډون د ځینو هیوادونو استازو د ایران په اټومي تاسیساتو د امریکا برید وغنده. د فرانسې او برېټانیا استازو هم له ایران څخه وغوښتل چې د خبرو اترو میز ته کښېني. په همدې موضوع کې تمکیګو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر اټومي تاسیساتو د متحده ایالاتونو هوایی بریدونه غندلی دي. په هغې خبر پاڼه کې چې د دغه وزارت د ویان لخوا پرون ماښام خپره شوې، له دواړو لورو غوښتل شوي چې د ستونزې د هواري لپاره دی له ډیپلوماسۍ کار واخلي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر پوهان بیا وایي چې حکومتونه باید په داسې حالاتو کې د خپلو راتلونکو ګټو پر بنسټ دریز غوره کړي او په وینا یې د طالبانو حکومت هم باید دې شي ته پام وکړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا بریدونه غندلی دي. د دغه وزارت د ویان عبدالقهار بلخی لخوا د یک شنبه په ماښام د ده پر ایکس پاڼه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا دا ډول بریدونه به په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل سي. د خبر پاڼې په دوام کې له دواړو خواوو غوښتل سوي چې د ستونزو د هواري لپاره د ډیپلوماسۍ کار واخلي. په همدې حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا د بریدونو په اړه اندېښنه ښودلی او دا بریدونه د سیمې او نړۍ امنیت ته لوی ګواښ بللی دي. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران د اټومي پروګرام مسله باید د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل سي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د یک شنبه په ورځ سهار وختي د ایران پر دریو اټومي تاسیساتو هوایي بریدونه وکړل. تر هغه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران په فردو، ناتانز او اصفهان اټومي تاسیساتو بریدونه کړي او ټینګار یې وکړ چې ایران باید سوله وکړي، کنه نو په خبره یې پر نورو اهدافو به یې بریدونه وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دریځ ته په اشاره وایي چې حکومتونه باید د خپلو ګټو پر بنسټ په داسې مواردو کې دریځ غوره کړي. له دې جالې پخواني ډیپلومات د سیاسي چارو شنونکي او په امریکا کې د اتلانتیک شورا لوړ پوړي غړي عمر سمات ازادي راډیو ته وویل:
از لحاظ سیاسي او از لحاظ استراتیژي ما فکر میکنم بالاخره کشورها منافع خود به نظر میگیرن و باید بگیرن.
له سیاسي او استراتیژیک اړخه ز فکر کوم چې بالاخره هیوادونه خپلې ګټې په نظر کې نیسي او باید یې وهم نیسي. په هغه کې راتلونکي باید وسنجوي چې که د ایران په نظام کې بدلون راځي آیا د دوی په ګټه دي یا ناراضي او څه ډول بدلون او نظام به وي. دا چې په ایران کې دوامدار ګډوډي په ګټه یا زیان ده، په سیمه کې په قواو کې ستراتیژیک بدلون یې په ګټه که په ضرر دی، دغه مسایل دي چې معلومدار ده هیوادونه او حکومتونه یې په اړه غور کوي او د هغه پر بنسټ پریکړه کوي او دریس خپلوي. زه فکر کوم چې افغانستان یعنی طالبان له دې مسلې مستثنا نه دي.
بلخوا د سیاسي چارو ځینې نور پوهان په دې باور دي چې په ایران کې جګړه د افغانستان پر خلکو منفي پایلې پریوستلی سي. د سیاسي چارو شنونکي او د ایرلند د بلسفورد کوینز پوهنتون پروفیسور مایکل سیمپل ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي زیان به پر افغانستان د دې جګړې له اصلي پایلو وي. د زیاته کړه چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ په ټپه ولاړه ده، خو په خبره یې که جګړه دوام وکړي ښایي دغه حالت د ژور اقتصادي ناورین لامل سي.
که جګړه دوام وکړي نه یوازې هغه افغانان چې غواړي د کار لپاره ایران ته ولاړ شي تللی نه شي. ښایي یو شمېر هغه افغان کارګر چې د ایران پرېښودو او افغانستان ته پر ستنېدو اړ کېږي، د دې جګړې اغېزې به پر افغانستان تر ټولو ډېرې په اقتصادي برخه کې پریوزي.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ لڅ باندې لس ورځو راهیسې نښتې روانې دي چې په متقابلو بریدونو دوام لري. د دواړو هیوادونو لخوا د خبرو سویو راپورونو له مخې په دې نښتو کې سلګونه کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د روان کال د اپریل له پیل راهیسې له پاکستان خپل هیواد ته 115,000 زیات افغان جنې او ښځې ستنې کړل شوې دي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې دا ښځې او نجونې اوس دغه هیواد ته داسې مهال راستنې شوې چې د کار او زده کړو زمینه ورته نه ده مساعده. دغه نجونې هم د زده کړو نه موجودیت یا د زده کړو نشتوالی خپله یوه لویه ستونزه یادوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په یوه اعلامیه کې د افغانستان ځوانان او محصلین هڅولي چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد سوله ییز او مدني فعالیتونه وکړي. په دغه اعلامیه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم را لیږل شوې، له ځوانانو او محصلینو غوښتنه شوې چې لږ تر لږه د هرې هجري لمریزې میاشتې لومړۍ نیټه د نجونو په زده کړو د محدودیت پر ضد اعتراضونو ته ځانګړي کړي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا غړي ډاکټر خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا تر ټولو مهم مدني او اغیزناک حرکت دی.
زمون غوښتنه دا ده چې په دې ورځ هر افغان په هر ډول او وسیله چې کولی شي باید خپل غږ پورته کړي. له ځوانانو څخه او په ځانګړې توګه له محصلینو څخه زمونږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ د خپلو خویندو په ملاتړ صنفونو ته له تګ څخه ډډه وکړي. له ټولو ملي رسنیو نه زمونږ هیله ده چې په دې ورځ خپل پروګرامونه همداد نجونو زده کړو ته ځانګړي کړي. بنسټونه او ټولنې باید په دې ورځ حضوري او آنلاین غونډې، کنفرانسونه او سیمینارونه جوړ کړي.
نوموړي ویل دغه راز دي ځوانان او محصلین د دغه محدودیت په وړاندې هر اونۍ عملی اقدام وکړي، یو یادښت ولیکي، یا د هم یو ویډیو جوړ کړي او د واحد هشټګ لاندې د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپل خويندو غږ تر نړۍ ورسوي. ښاغلی روحي له دینی عالمانو هم وغوښتل چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د نجونو د زده کړو لپاره د غږ پورته کړي. د دغه کمپاین په اعلامیه کې ځوانانو او محصلینو ته په اشاره ویل شوي، تاسو چې نن په ټولګیو کې ناستې، کتابونه لولئ، هیلې او د راتلونکي خوبونه جوړوئ، آیا پوهیږئ په میلیونونو خویندو مو یوازې دا چې نجونې دي له همدې حق یعنی د زده کړو له حق نه محروم شوي؟ په ورته وخت کې یو شمېر افغان ځوانان وایي دا احساس لري او په دې برخه کې هڅې هم کړي، خو دا چې په کور دننه د طالبانو له لوري محدودیتونه زیات دي د افغانستان ځوانانو ته ښایي په دې اړه غږ پورته کول سخت وي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دغه موضوع طالبان ته جدي مسله ګرځېدلې او د هغې ته یو نوی سرک کرخه ګرځېدلې ده. نو بدبختانه باید دا ووایم چې زه زما په شمول نور ډېر ځوانان نه شي کولی چې په اوسنیو شرایطو کې چې په وطن کې ژوند کوو په دغه مسایلو کې غږ پورته کړو یا دغه موضوع بحث کړو. نو تر ډېره مسؤلیت د هغه چا ده چې له هېواد څخه بهر دي، د هغه ځوانانو، مشرانو، مدني فعالانو، نجونو ده. دغه یو حیاتي او ملي مسله ده.
لز دکړو دا ګرځول شوی یو شمیر انجونی وای کڅوم هر ځل د نوي تعلیمي کال په پیلېدو هیلمنی وی چې د زدکو د پیل اجازه به ورکول شي، خو په خبره د هلی امداسي هلی پات شي. د کابل یوی اوسیدونکو سیدی کوثر هاشمی چې پر افغانستان طالبانو تربیه زله واکمنې دوه مخکې د لسم ټولګي زکونکو آزادۍ راډیو ته ویل:
چهار سال است که دختران افغانستان
څلور کال کېږي چې افغان جونې لسته کړو لري دي. د جګړې یا ناروغۍ له امله نه، بلکې یوازې د دې لپاره چې مونږ جونې یو. مونږ هر سهار په یو نوي امید راپورته کېږو، خو دروازې مو پر مخ تړلې دي. څلور کال کېږي چې زموږ غږ یې خاموشه کړی. تاسو نه غواړو چې زموږ لپاره وجنګېږي، زموږ د حق لپاره، د زده کړو د حق لپاره. مونږ نه غواړو په تیارو کې ژوند وکړو، بلکې غواړو ښه راتلونکی ولرو.
نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو په حکومت د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو له امله فشارونه زیات کړي ترڅو دوی ته د زده کړو اجازه ورکول شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي. که څه هم د طالبانو حکومت دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هېواد کې د زده کړو بندیز د 2023 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونو زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
اوریدونکو، دا راپور په دې اړه و چې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې له ځوانانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد مدني، سوله ییز او پیاوړي اعتراضونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان موضوع ته اوس راځو. دغه سازمان ویلي چې پاکستان هغه ښځې او نجونې افغانستان ته رالیږلې چې دا مهال د کار او زده کړو له حقه محرومې دي.
خپل مکتب پسې، انصفیانو پسې او درسو پسې مې ډېره خفه سیمه. زه غواړم چې بیرته درسونه وایم او خپل آینده جوړ کړم.
دا افغانه کډواله هیلې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستنه شوې ده. دا وایي چې په پاکستان کې د نهم ټولګي زده کوونکو واخو افغانستان ته له راستنېدو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله د خپل زده کړو د دوام بې برخې شوې ده.
موږ دلته نه دی چای اوسېدلو او نه هم کور لرو. زه په پاکستان کې په نهم صنف کې مې درس ویلې، خو دلته هم جنکیان لپاره مکتبونه نشته دي. زه ډېره خفه یم چې دلته به
له پاکستان راستنه سوی یو افغان ښځه هم وایي چې په افغانستان کې له ټولو بنسټیزو حقونو بې برخې ګرځول سوې ده. دې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما په خاطر امنی مشکلاتی که در افغانستان بود، محرومیتای دی که بود، خانمانه هم میتونستن بیرون.
موږ ده هم دشته ستونزه او محرومیتونو لپاره چې خزونه شو کولی بیرون ولاړ شي او کار وکړي، اړ شو چې په ډېرې سختۍ ویزې واخلو او پاکستان ته ولاړ شو. خو هلته هم د ویزې د نه لرلو لپاره د ځورونو له امله مجبور شو چې بیرته وطن ته راشو. خو اوس دلته د پرمختګ او ترقۍ ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل اعلان کړی چې د روان میلادي کال د اپریل له پیل راهیسې او په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو د بهیر د دوهم پړاو له پیل وروسته
یو سلو پینځه لس زرو درې سوه نولس افغان ښځې او نجونې افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. دې سازمان د شنبې په ورځ د جون په یوویشتمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ښځې او نجونې اوس په داسې هیواد کې ژوند کوي چیرې چې دوی د کار، زده کړو او په عامه ژوند کې د ګډون حق نه لري. راپور کې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په حواله راغلي چې د اپریل له پای له تر اوسه په ټولیزه توګه دوه سوه شپږویشت زره دوه سوه نهه اویا افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا دوه څلوېښت زره درې سوه نهه یې په زور ایستل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ایستلو دا ناقانونه بهیر دې ودروي او د نړیوالو قوانینو له مخې دې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو داسې هېواد ته چې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې پکې کېږي د جبري ستنولو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې وه. که څه هم د پاکستان لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر په دوه زره درویشتم کال کې پیل شوی و، خو دا پروسه وروسته له هغې چټکه شوې چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د دوه زره پنځه ویشتم کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته به د افغان تابعیت اے سی سی کارت لرونکي له دغه هېواده وباسي. یوازې پاکستان نه بلکې له ایران هم د ښځو او نجونو په ګډون زیات شمېر افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړل شوي چې اوس له بې برخلیک حالت او د ژوندانه لومړنۍ اړتیاو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي چې په اپریل او مې میاشتو کې له ایران او پاکستانه شاوخوا نیم میلیون کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې لویه برخه یې ښځې او نجونې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري مخکې له پاکستان او ایران له راستنېدو وروسته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمېر راستنو شویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د نورو ننګونو ترڅنګ د روغتیايي خدمتونو او روغتیايي اسانتیاو ته د نن لاسرسي په اړه شکایتونه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دواره پورن لرو، یو هم په واګا کې د ستونزو په اړه په واګې بندر کې. خو اوس راځو دې ته چې د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د اوبو شپږ پروژې پیل شوي چې ولسته ګټه رسوي. دا چې دا پروژې څه دي تفصیل به له نجیب الله الخیل واورو.
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز په ګډون په زازه یو سمکنې ولسوالۍ کې د ایوم یاد کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاري کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بلبل ساحو کې شپږ پروژې دي د څه کم شل میلیون افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې. دا استنادی دیوالونه دي درې دانه او درې د اوبو کانالونه دي یو دانه سربند. چاره به په سګانی کال کې ان شاء الله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاری بوسیدونکو وایي د دې ځای په لوړ غرونو د واورو او بارانونو له کبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون له کبله اوبه ضایع کیږي خو زیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدونکو حاجی صمد خان زازی ویل
دوی ته ډېر زیانونه وختل د کال دی مختلف منسونی بادونه دی اغوی سره ورته دی باران کومې صفې بچرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغه زراعتي ځمکه به د منځه وړي ځینې وخت به حتی چې انسانان به د منځه په دغه حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د خپل نمخ کې بوکارونه نو وس کارونه شروع شتل. هغه د سوي چې 15 سال ویخ سال ویخ نه پر وسندل تم کور ورکی کو اټول تاغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور گزارای په شوبل د کلمه جوړیږي د وطن آبادیږي خپل بریخي بس آبادی ارتیو سره بس میا خوشحالی خو دی و کی چې نور پروژې اند سی روشي وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو ټول اړتیاوې نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نور برخو کې دي هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقی وویل
چې موږ د پکتیا ولې د اریوب زازې ولسوالې مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجود دي چې هغه سرکونه دي او ملاري دي و د صحت برخه دی، د معرفت برخه دی، یا رغونې انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره ورته اړتیا لرو ولسونه، او په دوی باندې غږ کوو چې په هره برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز گردیز زازای ولسوالی او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته، خلک د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
اوریدونکو د خبری مجلې وروستای راپور اخلو. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او یو شمیر سوداګر وایي چې د واګې بندر د تړل کېدو له کبله یې د میلیونونو ډالرو سوداګري درېدلې ده. واګا بندر د هند او پاکستان ترمنځ تر شخړې وروسته له نږدې دوه میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو پر مخ تړل شوی دی. دا چې د واګې بندر تړلو کومې ستونزې سوداګرو ته پیښ کړي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان سوداګرۍ پر وړاندې له نږدې دوو میاشتو راهیسې د واګا بندر تړل کېدو په ځانګړي ډول د وچې میوې صادرات سخت زیانمن کړي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي هر ورځ له دې درکه د افغانستان عاید ته $1,000,000 زیان رسیږي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او هند له حکومتونو وغوښتل چې د تیر په څیر په واګا بندر افغان سوداګرۍ ته اجازه ورکړي.
روزانه از خود ولایت کابل در وخت سیزن تا ده تیلر بار میشد.
د سیزن پر مهال یوازې له کابل مخکې هر ورځ لس تیلر میوه بارېده چې هر یوې تر دیرش ټنو پورې وه، او چې سیزن یعنی فصل نو د کندهار، هرات، کابل او ځینو نورو ځایونو نه به هر ورځ تر 15 لاریو د واګا په لور روانېده. هر ورځ د افغانستان عاید ته $1,000,000 ضربه رسیږي.
نو موږ زیاتوي چې یوازې له تیر کال راهیسې ممکن د 500 یا 600 میلیون ډالرو په ارزښت وچه میوه په ګدامونو کې او بزګرانو سره پاتې وي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې او د طالبانو حکومت له اړوندو بنسټونو هم غوښتي وه چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي، ځکه د دوی په خبره د افغانستان د تازه میوې وخت هم برا رسیدو دی او د طبي بوټو سوداګري هم د دغه بندر د تړل کېدو له امله په ټپه ولاړه ده. د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په بهلګام سیمه کې له مرګونی برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې وسوې او تاوتریخوالی رامنځته سو، واګه بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ وتړل سو. له 150 زیاتې موټرې چې مخکې د پاکستان خاورې ته ننوتې او واګه ته په لاره وې د دې تاوتریخوالي له امله بندې پاتې سوې چې وروسته بیا د تیرېدو اجازه ورکړل شوه. خو په وچې میوې بار د افغان سوداګرو 11 لارۍ لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې دي او لا ورته د اوښتو اجازه نه ده ورکړل شوې. یو شمیر افغان سوداګرو له دې ډلې حاجي عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د واګه بندر له امله سخت زیانمن شوي دي.
د لارې خو موږ ته ډېر زیات زیانونه اړولي دي. اوس لار بنده ده تقریبا 3 موټر اوس هم زموږ افغاني مالونه هلته ولاړ دي او زیان د اندازه سره زیات هغه مالونه چې یو سروش پته موټر او هغه هم چینجان کړي وو یا خراب شوي وو ډېر زیات زیان ورته اړولو شو. یا دلته چې کم درجه موږ د کولډ سټورو یا د رقم دلته ترکیب نه لرو په افغانستان کې تم د دې مالونه خرابېږي او نوې فصل را باندې راغی دغه موږ ته د تباهي سره مخامخ کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم مني چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د کړکېچ لامل د دغه هیواد د وچې میوې صادرات ستونزو سره مخ دي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې چابهار بندر هم د افغان سوداګرۍ پر مخ تړلای دی.
چې د وچې میوې مشکلات شته مونږ ګرام ته ویلي چې د نورو لارو نه ولیږي هغه هم اوس ایران
کنسه هم د دې سوداګرو او اړوندو ادارو د اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایند اخونزاده عبدالسلام جواد ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو یاد وزارت 3 ورځې وړاندې د ویلمې په خبرولو ویلي چې په سیمه کې د کړکېچ سربېره له افغانستان سره د هیوادونو سوداګري زړه کړ ورکړه له خندونو پرته په منظم توګه دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د وچې میوې د صادراتو ټولنې د معلوماتو مخې د واګه بندر لاري هر کال د 500 میلیون ډالر په ارزښت خوچا میوه هند ته صادریږي او له هند د 800 میلیون ډالر په ارزښت ترانزیتي توکي د کراچي بندر لاري افغانستان ته وارديږي. د یادونې ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. د تېر جمهوري نظام پر مهال افغانستان له هند سره د هوایي دهلیزونو له لارې هم سوداګریزه راکړه ورکړه کوله.
د آزادی میلمه
طارق وزیر می میلمه دی. دی د خوست هم لیکوال دی هم مدنی فعال. وزیر صاحب که لراډیو د وزیر خطاب درته کوم نو وار لوار ممکن د آزادی راډیو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ورسره دی همداسې ری کنه دی. کورنۍ تخلص دی
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی د قوم دی نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم کنې تر یوه د قومي تخلصونو سره خپله ډېر جوړم نه یم کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي هغه ډول چې څوک مثلا له خپل شخصیت سره له خپل فکر سره له خپل راتلونکي سره حتی مناسبه ګڼي نو هغه سی بس وي خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته نو یو څه هغه متفاوت والی پشته نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې په خاطر زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه ښکاره شو.
که تعلیم ته راشم د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیابه شوې؟
نه ما خو شوق الاول له ارواپوهنې سره و زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوښیږي مو نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحته یو کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي تکلیف نه احساسوي یعنی د خوند لپاره کوي او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي هم هدفونه لاسته راوړلی شي او هم ستړی بنوي اوس که کوم مسلک دی نه خوښېږي او پکې لګیا دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کېږي نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم مطالعه پرې وکړم خو بیا د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښه ښکاره شوه یعنی ځان مې چې په څومره مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم هغه د بودیزم په دین کې استلا د دوی د ډرما خبره کوي چې څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د هغه مطابق ولاړ شي که د خپل ډرما خلاف زی د خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کیږي نو ما خپل ډرما اروپانه کارا شو چې مثلا د یو شاره ونی سنځ ور حل کما له خلک سره خبرې وکم یا په دې برخه کې تدریس وکم نو ځکه د غیز د کون کما او کنکور کې هم انځو اړین خبرونه دي اروپانه کړي وو تکبل پانتون نیولې بیا تر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه مبخ پایدار او هغه اول انتخاب چې د تکبل پانتونو هغه ته کامیاب شو دریم سیمستر روان
دریم سیمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده نو د پښیمانی قصه لا معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نشي
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شمزه کې دا خود است چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې د ټول ژوند مساله ده نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه ډېر باید انسان دقیق وي ځکه چې یو پنځل ولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخې ټول عمر په همدې کې کار کوي لکه اینه د واده په څیر دی اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپږ یا کال دی له یو کس سره تیروي یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې نو دا هم داسې ده نو ما خپل ډېر فکر کوم چې مخکې له مخکې ځینې کتابونه کې ولوستل مثلا زه خو چې ځان واز مې ما کولای شم نه شم کولای سر مې ورکې خلاصيږي نه خلاصيږي نو بل دغه د خوانځي د کتابونو د نصاب وسوم زده دی چې ډېر دي دا شای ځانمن دی خو به ګټه دا ده چې انسان ځان ته ازمېل شي چې اوس د کوم مضمون زما خز دکېږي هغه ټول کې چې ما ځان ازمېل په خپل مطالعه کې زه فکر کوم چې
اروپونه ډیره خال استلی شم. او بل دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي پایسم د اروپونه چې د ادبیاتو ډیره نره لري کیږي انجینئرۍ ته سم له ادبیاتو ډیر لري کیږم. ولې اروپونه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډیره اړیکه لري او هغه ته موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې اروپوهنیزې څېړنې وکړو. یعنې خپله د ادبیات د یو انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطفو او د احساساتو بیان دی نو کیږي. لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي. موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو او دا بیخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي څومره ترې ځورېږي اوس پوهه خو لازم هم ده خو ولي یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبره دا موږ بیخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو موندلی شو او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شی وي او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډیر شیان موږ پم موندلی شو. زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیمبیت وي نو هغه د یوې اروپانی لیکنې سره چې ملګری کم نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي. نو زه فکر کوم اروپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي او ور باندې نه پښیمانه کېږم او کری سهانی به ما فکر کړی و زه فکر کوم چې ډېره ښه ده په ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستي ده له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده نو دلته کمه هم ده او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي که نه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت یې راکمېږي نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی.
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بی ممکن دی چې زموږ په ګران هیواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي څرنګه همداسې نه ده. یعنې یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه؟
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کېږي. هغه د ادبیاتو په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی همدی ولې د یو چا ګېډه نه شي ورمړولی شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار هم وکړي د خپل ژوند په خاطر. نو که موږ فقط ذوق پالو ذوق بیا یو څه هغه دی که پام اصلی وایي د مړې ګېډې خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکنه نه ده. اول خو به هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي نو کاري ساعت په پام کې نیول ډېر لازم دي. خو کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي دا ممکنه ده ښه خبره ده او که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. نو په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساحه ډېره ده او خاصتا اوس د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي. ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولې په نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي. نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي کاري ساحه یې باید وسنجوي مخبره راتلونکي کې څوره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي سویا په نظر کې ونیسي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي. که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري په نورو هیوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویا ته ځان د برابرولو هڅه وکړي بیا انسان نه بیکاره کېږي.
که راشم لیکوالي ته څه شی لیکوالي ته هڅولی یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی او وبغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شاین د انسان دام کوم ذوق دی کنه. زه دغه څوخت رئیس په خصوصي خوانځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسله مې مستونزې مې او اقتصادي ډول مې څاټ کې اورته نه لرم او د شوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي راپره کولای او خکېږي مې چې یو چاته څو خې یو سمزداوي لیو چا سره څو په هتاه کې یو قسم زموږ په وجه ژوند کې بدلون راځي او خلاري ترابري کېږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لوستل ډېر کوم. نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم. یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځوانۍ وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وېښتان ور باندې سپینوي نو زه هم دا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم ډېر لوستل وکړم ایو وخت وکړای شم چې یو څو توریزم ولیکم او چا د استفادې وړ وګرځي او څوک ګټه ترې واخلي. او بل دا خپله زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتي چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي. همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي ته شوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړه. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړه؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان دغه خپلې خبرې چې وکړي زړه رتش کې دغه یو ډول سکون ورکي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې به هم تر یوه صدق وکړي. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسیږي د لیکلو له لارې دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د روپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میاد کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسی زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم. نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپل وس په اندازه. نو د غیرتونکو محصلینو ته خو به یو خیر رسیدلی وي چې وکړای شي په خپل ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم اینشټاین ویلي وو چې کله چې تاته یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرئ، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځین کسان پرې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي، که دقت ترته وکړي ډیر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هره برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوې په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډیریږي. او دا څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پیژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپل تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات تکراریږي. مثلا یو موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې لولې، مثلا دا کال دی یو کتاب ولوست، کال ته بیرته تلولې. یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي طبعا لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو سل ولې امغه لکه تا چې مخ کې ویل چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوي، نو طبعا دوی کاري سهم ورته ګوري. که یو ارزښت درته پیدا کړي دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو څه ولولي او په دې انګیزه ولولي چې یو چاته خیم، یو څوک ستا چې غم زه باید ور باندې پوه کړم. نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې مې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي، ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژ بړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې تللی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. راش څومره وخت ونیسي کله به وشي خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم او ار سی چوی پر وپانه کی کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شول هغه ولي کو. نو تمرکز ټول په وپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس تکوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش، لیکن که یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شای لولې نو د سورزي ترمنځ ناراضي چې ته پیغه کې هغه شای ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ؟
د ډېر ښه باور دی. خپل روپارم په دې باور دی چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا کته وای زه بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکې دریم ورځ بیا لیکيږي، بیا ځان ته باندې لټوي. یو ساته وکه خو په ډیسپلین او په نظم، د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه کورس کې ولا مزه که کورس به تر ټولو ښه دی. کله چې یو څوک دی او چاته رهبرۍ لاندې وي خاصه د ژبو په زده کړه کې دا ډیر علی میتود دی. دو ساعت کورس وی هغه د مسلم تنگ خوست راغلی دغه د پېښتې هم ډیر لوړ دی علی دی لغی سره څنګه دغه کورس یا پوانتون نو پوانځار څه چلولو باید سن ډیر تمرکز په خپل وکي او زه فکر کوم تر ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده له استادانو هم هتا دغه ډیر علی خبره ده اوس ډیر ښه زمي هم سیدای چې انسان خپل زده کړه وکي نو زه دغه زینم ډیر آماده هم سهار وختي چما د انګلیسي برخې درسونه دي کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم د ویژن د تکول لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې وای ورو کغړو چې په طبي ډول شپه زده په ډیر کې ویژن د تکول هم ډیر مشکل تعریفونه ویژن د تکول ده کنه ده دا د طبي ز شي لکه سره ورو مخ خپل مرانه یې جواز ده نو څه خبره ز په خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي نو کبه چې ته موین وخت دی نه کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره خیر دا به سبا دوا وري به وایم د دوا درس په یو ور وایم کله چې موږ سره روانه د ټول به په یو ځای ولولم به د کار ته وخت معلوم وي درس ته وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر ده
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب کې مثال خصوص موږ ډیر برخه استفاده ورنه کولای شو مثلا خو خاصه د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي او تبانه غدي وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خاطر وي نو خدا دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امدا لپاره زمينه مساعده کی چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر تماټه کوي یو څو وخت تاسو وکړي چې ټول کار او ټول سرو کار ملامه شبي سره شي مثلا فکر ما په هغه ژبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکړه یو څه اوري هغه هم مثلا نور چا سره خبرې کوي دغې لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو هم دا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم ورسره تیریږي پام هم دی هم ترغلته وي اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښه زده کېږي یو شی دا دی دویم زه ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لار ده چټ جی پی ټی بهترین لار ده په برخه کې تکول شو سره خبرې وکړي او کې بیر تخپل هغه څه د لیکلې دی پر اسلای کړې غلطۍ درکړې ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخ افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترین لاره بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره غژبه تر زده کولای شو کاملا طبيعي او د ژبې زده کول لپاره غوره لاره طبيعي ده ځکه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت دا شی ډیر سختي دی د انسان د ژبې دراونې د فلوئنسي مخه نیسي ولیک طبيعي دا کوم زه پښتو کې خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لږ ګرامر مې په ژبه کې حال دی طبيعي دی نو دا دا غي بهترین لار ده چې فلم یا سریال زده کو او کله چې ژبه زده کو ښه خبره ده چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړی د پښتو لویونکو سره ژوند کړی په کوم سمه ته اوکې نه زمينه نه مسايديږي چې زل امریکایانو سره اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي کې مرانه ژبه د خبري وکم دا زمينه راته مسايده دي یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه په انټون لپاره مې دري ته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال و دامه تعقیب اور اول ورځ کې چې ورته کینې سم هغه پیرنیو هیڅ مسر اور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت میکوم روس تر یو دومیا شته کتل روس ته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم ا دې کله په انتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنو ول نور ولایتونو راغلي او قسم دې پښتنو شمه په ډیر کم او محدود وو مثلا صرف 50 د نور قومونو یو 15 پک پښتنه وي نو بیا بغوی ماسلین ډیر تنګ ول ژبه سره ونه وي ذکرې ول زله سون سره مخ نشوم ځکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله فارسی زده کړې دلته شي دا ستوري ځوانان پېژنم چې څه وادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی په انګلیسي هم ترز دکیدل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي او ولا کې یو څه مخاوبات غواړي کله انسان نه پويږي جواب باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده.
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم، عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګمان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وینا هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز ده. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ؟
مخکې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږم چې یو چاته مو خیر رسیږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چاته تجویزو چې انسان په هغې عملو کې یو څه رواني سکون ته ورسیږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله په وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او د ډېرې زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو د په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالداره وو، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته به وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، کورسی بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم، نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګاډه کړه. وایي راته وایي چې ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم، او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه، او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم، زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي، نو یو څه به وکړي. نو لا د محصلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمو چې اوس کېږي. زه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیات را څرخو، نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویات ته باید ارزښت ورکړي.
همدا د معنویاتو پورې وایي، غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب، که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خوب بره برخه کې چې ضرورت شي وي، خو اوس یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی، نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نه شي چې ډېرو ته مخه کړي، که نه یو شی جیب کړه ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو، زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسوو. د خوست وو شپږ ولسوالیو ته او مرکز کې، یعنی وو کتابتونونه هم دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي. اور هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، خوست ولسوالیو ته ورسیږي، د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، که نه پکې کار کولی شي، ډېرې ستونزې هم نشته پکې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېره هڅه مو دا وي چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي، کومې وې ته له فعالیت وروسته بیا ورغلې؟
او دغه وروستۍ کې یو کتابخانه فعال شوه د خوست کې په یو لیسه کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه یې تر ډېره اول اخیسته. نو هغه ځوانان ورته بیخي ډېر خوشحاله دي، او دا د قبایلو یوه لیسه ده. نو دغه محصلین زده کوونکي ډېر ښه مطالعه هم کوي، او د کتابونو یو ډېر ښه کار یې دا کړی وو چې پخپله د لیسې ادارې ورته ډېر خو خوندور ځای برابر کړی دی، ډېر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو، ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې. یا مسخلو کې وخت وا، نو بیا په هغه مغورځو کې چې ملګرو یې احوال واخیسته، مشمیر یې هم معلوم، څومره خلک کتابونه وړل، نو اتمن پښتنه کو او ساعت کو اوسه ما څه کو چې نور پیدا کړ چې بل ول سره کم
د اسما مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تال خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړ کړي ده څه احساس کوي یعنی د سې احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي خدای یو ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیون ټولنه دا 30 میلیون ټولنه کې زر ټو کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي څه کوي ملت چې خو یار ونوسيږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نور د استفادې خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې غلط خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته دی او چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات آرام احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شاید دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر 500,000 تر یو لکه پورې کتابونه خرڅي نو په هغه حالت کې چې کله بیا یو معمولی بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرام احساس وي دی او انرژي احساس وي درته کله پاره
یعنی دا غي احساس کې څه نور توزیع کوي څه ډول احساس
مخکې خبرو کړی یو څه زنه نارامه او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا ایله ورکی دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسیږي د راتلون کې لپاره یو هیله مندي ترلاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي ایله ونه لري نو انسان نه ایله وی چې خو دا نتیجه نه ورکي هغه د خوشاله خبره شي بیا چې زه یې چاله راو هم قدر یې شاز ده او روسه ز توري خلمونه نو شکر دې په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک الولي هغه قدر یې کوي
بس توري دې وسوسه او خلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان
ಸ್ತರಗು ಎಸ ಮಹಶರ್ ಕಡೆದೆ ಕಗುವ ಗುಣ ಏ ಪಜಡ ಸರ್ ಕಡೆದೆ ಕುಲದ ಹೊಸನ ದೃಢ ಸಬರ ಅನಾಸ್ಕ ತೋಯರ ತಾಜಕ್ಕೆ ಪರ ಹರ್ ಕಡೆದೆ ಯೋಶನ್ ಖಾಲೇದ ಗುಲ್ಗುಂದೆ ತಂಕೇದ ಪೂರ್ತ ಕಾಯ ನಾ ತು ನಾರಲ್ ಖಪೇರೇದ ಮಸ್ತ ದುರ್ಖಾನಿ ದಾಸ್ ಪಿನ ದಾಸ್ ಪೋಗ ಮೇರ ವೌರದ ಬಾರಾಂದ ಬಾದ ಪುರ್ಖದ ಗಲೇದ ಪೂರ್ತ ಕಾಯ ನಾ ತು ನಾರಲ್ ಖಪೇರೇದ
چه پزلف شمال شی وگمه ده گلاب نوی خورشی لحوانا دسپین حرس که غاڑ پا مرکه او بدی زجل و حالت تگیده او بویم سرگردانا پر ہر کڑے دے یوشن خالی دا گل گنے تن تیرا پور تکائے نا تو نارا دل پیرے دا مست برخانی دا سپین دا سپوگ میرا وورا دا باران دا بار دا پرخ دا گلے دا